رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وای چې امریکایي هوایي ځواکونو د شنبه په ورځ د عراقي کوردستان له مرکز اربیل نه بیرون د اسلامي دولت د ډلې وسلې مهمات تباه کړي دي. اسرائیل وای تر څو چې په غزه کې د حماس جنګیالو حملې نه وي بندې کړي، قاهرې ته به خپل حیات ونه لیږي. او د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وای چې د ټولو رایو 2% رایې تفتیش کړي دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یکشنبه ورځ او د 2014 میلادي کال د اګست 10مه ده. دا د مونږ خپله دوهمه نیم ساعته پښتو خپرونه شروع کوو. په دې خپرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ وروستي خبرونه واورئ، او بیا به زموږ د خبریالانو رپورټونه او د افغانستان په باب د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو اوس به ډاکټر محمد زامن ممن درته د دې ساعت خبرونه ولولي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمعې د ماښام تر 2 بجو پورې د دویم ځلي انتخاباتو د نتیجو تقریبا 2% بیا د سره څارلې او شمیرلې دي چې شاوخوا 15,000 صندقه کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور وویل چې هیله لري څارنې بهیر به نور هم پسې چټک شي او په څو اونیو کې به د څار نه بهیر نه پای ته ورسیږي او ولسته به د نتیجو د انتخاباتو نتیجې اعلان شي. نوموړي وویل چې د روانې اونۍ په سر کې به د رایو د باطلولو لړۍ هم پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم پړاو د ټاکنو او د دوو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب په قانوني توګه د افغانستان د جمهوری ریاست د 1993 کال د ټاکنو دوهم پړاو د بشپړېدلو او د ملي وحدت د حکومت د جوړولو تر عنوان لاندې د یوې درې مادیزې اعلامې لاندې لاسلیکونه وکړله. د دواړو کاندیدانو دا اعلامیه د اساسي قانون د ارزښتونو سره سمه وبلله او د اعلامیې لاسلیک د افغانستان حالاتو ته په کتنه د وخت غوښتنه او اړتیا وبلله. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبه په ورځ نوویلې امریکایي قواوو د اربیل ښار نه بهر د تروریستي قواوو هدفونه بمباري کړل چې د ښار په لور د پرمختګ مخه ونیسي او امریکایي ډیپلوماتان او نظامی پرسونل ان وژغوري. د کوردستان د کارګرو د ګوند د وسلوالې څنګ نطاق بختیار دوغان د امریکا کوردي څنګ ته وویل د شنبه په ورځ د اسلامي دولت په نامه ډله په عراق کې د کوردستان د سیمې مرکز اربیل په لور حرکت نکوي. افراتیان د اربیل نه بهر د مهاجرو کم ته نږدې شوي دي. دې جدي ګواښ مخامخ کړی دی. موږ د دوی سره په جګړه اخته یو چې خپل خلک په خاصه توګه ښځې سپینګیري او ماشومان وژغورو. د جمعې په ورځ زموږ د جنګیالیو افراتیانو ترمنځ څو ځای نښتې شوې وې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د پوز په بمباریو کې د داعش هغه نظامی وسایط له منځه وړل شوي دي چې هغوی د کوردستان د پایتخت اربیل پر ضد استعمالولی شي. ښاغلي اوباما چې پرون د شنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د خبرو په ترڅ کې وویل چې د مذهبي اقلیتونو سره چې د سنجار په غره کې د بند پاتې دي بشري مرستې ادامه لري او په هغو لارو چارو غور کیږي چې څنګه دغه بې ځای شوي کډوال خوندي سیمو ته انتقال شي. او اسرائیل نو وای ان دا به د اور لاندې خبرې و نکړي، په داسې حال کې چې د حماس افراطي ډلې د توغندۍ او د حملو په ځواب کې به د غزې په تړانګه باندې بمباری ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوي. یمنی چارواکي وایي چې د القاعده د جګړمارانو 15 یمنی عسکر وژلي دي. چارواکي وایي چې ترګورو پر د جمعې په ورځ د بس موټر چې عسکر پکې اسپاره و راښکته کړل او د عسکرو د هویت کارتونه یې د کتلو نه وروسته یې هغوی د بس نه راښکته کړل او ټول یې ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د آسیا بحر کاهل متحدین هڅوي چې له هغه څه نه تیر شي چې دا ورته ځینې اعمال وایي چې کیدای شي د جنوبي چین په سمندرګي کې ځمکنی جنجال لا نور پسې پیچلی کړي. ښاغلي کیری پرون د شنبې په ورځ برما کې وو چې د آسیان د ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. کیری وویل د آسیان د ټولنې غړو هیوادونو ته پکار ده چې په سوله ییزه توګه په ګډه د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره کار وکړي. ده وویل آسیان دا مسؤلیت لري چې په سمندرګي کې بین المللي مهم لارو او بندرونو د امنیت ډاډ ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای وویل په سیمه کې د جنجالونو په باره کې له مبالغې نه کار اخیستل شوی دی. په لسګونو زره کسانان پرون د شنبې په ورځ په جاپان کې لارو کوڅو ته راووتله چې په ناګاساکي باندې د اتومي بم د اچولو د 9 کلیزې یادونه وکړي. په جاپان کې د امریکا د سفیر کارولین کینیډی او د صدراعظم شینزو آبی په شمول په اتومي بم د اچولو نه ژوندی پاتې په زرګونو زړو کسانو حکومتي چارواکو او د نورو هیوادونو استازو په دغه مراسمو کې چې د ښار د سولې په پارک کې نیول شوي وو ګډون کړی دی. د ناګاساکي ښاروال تومي حسا توی دغې غونډې ته د خبرو په ترڅ کې ښاغلي آبیل حکومت نه وغوښتل چې خلکو ته غوږ کېږدي او د جاپان سوله ییزه دریز پرې نږدي. جاپان د حکومت د پرېکړې په باره کې جاپانیان د حکومت پرېکړې په باره کې اختلاف لري چې وایي پاوس ته دې اجازه ورکړی شلې چې له خارجي هیوادونو نه دفاع وکړي او په خارج کې ستر رول او ولوبوي. د نایجیریا جمهور رئیس ګوډلک جناتن د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو له کابله په هیواد کې ملي اضطراری حالات اعلان کړی او له بل خوا د نړۍ د روغتیا سازمان ویلی دی چې دغه وبایي ناروغۍ اوسه بین المللي اضطراری حالات راپیدا کړی دی. جناتان د جمعې په ورځ د تقریبا 2 میلیون ډالرو پانګه منظور کړه چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ورباندې ونیسي. په دې ناروغۍ د نایجیریا په تجارتي پایتخت لګاس کې دوه تنه مړه شوي دي. جمهور رئیس جناتن دغه راز د ښوونځیونه وغوښتله چې رخصتۍ ته دې دوام ورکړي او په دیني او سیاسي موسسو باندې دې امر وکړ چې د ګڼ شمېر خلکو غونډې دې نه کوي چې د دغې ناروغۍ ویروس خپور نه شي. او امریکا ویلی دی چې د روسیې هر ډول وړخیز هڅه او کوشش به چې ختیځ اوکراین ته بشری مرستې واسوي د هغه هیواد اشغال وبلل شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور اره پرون د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یوې غونډې ته چې د اوکراین چې په اوکراین باندې د بحثونو لپاره جوړه شوې وه اوویل چې روسیه چې په جنگ ځپلي اوکراین کې ملکي وګړو ته د عاجلو بشري مرستو رسولو لپاره پیشنهاد کړی دی. داسې مرستې باید د بین المللي سازمانونو لخوا ورسول شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا واشنگتن دی او دلته د مخستان 9:00 او 40 ثانیې دی. پرون د لوګر په مرکز پولی عالم کې په سلګونو خلکو یو احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی په ولایتي چارواکو باندې دا تور ولګو چې په اداري فساد او د خلکو د ځمکو په غصبولو کې لاس لري. په دې اړه یو رپورټ تاسو ته پام راوړو چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی را لېږلی دی. دا رپورټ به وروسته واورئ خو اوس به د یو بل رپورټ تاسو پام راواړو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس بارک اوباما وایي چې په عراق کې د امریکا هوایي ځواکونو بریدونو او د بشري مرستو لپاره چې کوم پلان پیل شوی وخت نیسي. د سپینې ماڼۍ نه د امریکا هغه خبریال لویس رامیرز یو رپورټ رالیږلی دی چې خلیل خان به درته واورئ.
ښاغلی اوباما د شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وینا کوله. وی ویل چې د مذهبي اقلیتونو سره چې د سنجار په غره کې بند پاتې دي بشري مرستې ادامه لري او پر هغو لارو چارو غور کیږي چې څنګه دغه بې ځای سوي کډوال خوندي سیمو ته انتقال شي. اوباما زیاته کړه د اسلامي سختدریځو پر ضد عملیات او دغه بې ځای سوي کډوال خوندي سیمو ته انتقالول به وخت ونیسي. هغه وویل
I don't think we're going to solve this problem in weeks.
زدا سی فکر نه کوم چې موږ به د غستونځه په څو ونیو کې حل کړو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په بمباری کې د داعش هغه نظامی وسایط لمنځه وړل سوي دي چې هغه د کوردستان د پایتخت ایربل پر ضد استعمالولای شوی. ښاغلی اوباما د خبرې د شنبه پر ورځ په خپلې ونیز وینا کې وکړه او زیاته کړه چې په عراق کې د دوو ډولو عملیاتو امر ورکړي چې د یو عملیاتو هدف دا دی چې په عراق کې امریکایان وژغورل سي او بلې هم هغو زرګونو عراقي ملکیانو ته بشري مرستې ورورسول سوي چې د تراګرو له لوري په غرونو کې محاصره سوي دي او لارې پرې بندې دي. ښاغلی اوباما په دې خبرې باندې تبصره ونه کړه چې د امریکا پوځي عملیات به څومره وخت ونیسي. خدای وویل چې د داعش د ډلې لخوا متوجه خطرات به په څو اونیو کې حل نه سي بلکې وخت به ونیسي. ښاغلی اوباما وویل چې د عراق اسلامي دولت وسلوالو لخوا د عراق شمالي سیمې دومره په چټکۍ نیول د حیرانتیا خبر ده.
There is no doubt that their advance, their movement over the last several months has been more rapid.
پدې کې هیڅ کوم شک نشته چې دا غوي پرمختګ دا غوي تحریک لتیرو څو میاشتو راځي ډیر زغرد وو چې استخبارات وې په اړه اټکلونه کړی وو. او زما په فکر په عراق کې درنه او د باندې بیا د پالیسي جوړونکو په توقعاتو برابر ول. د امریکا ولسمشر په امریکا کې درنه د کورنۍ اندیشنو سره مخ دی چې فکر کوي په عراق باندې هوایی بریدونه کېدای شي. د دې اشاره وی چې امریکا د عراق په جنگ کې بیا ور ودانګل. زیاتره امریکایان د عراق ته جنگ مخالفت کوي. ښاغلی اوباما په وار وار ډاډ ورکړی چې هغه به امریکایي ځواکونو ته بیرته عراق ته د تګ امر ورنکړي او نه به دغه هڅه په زغرده او په اسانۍ په عراق کې ثبات پر اوستلو کې مرسته وکړي. اوباما وویل
It would be, I think, a big mistake for us to think that
زما په فکر دا به کېدای شي زموږ تر ټولو لویه غلطي وي چې دا فکر وکړو چې هلته ورسو هر څه له سره بدل کړو او د عراق مختلفو ډلو ترمنځ بیرته په احساساتو کې بنسټیز بدلون راولو. د دې لپاره دا ډیره مهمه ده چې یو داسې عراقي حکومت باید موجود وي چې هغه ذمواري په غاړه واخلي چې موږ ورسره مرسته وکولای شو، ملګرتیا ورسره ولرو او چې د دې توان ولري چې په سیمه کې ملګري جوړ کړي. ښاغلی اوباما وویل چې د فرانسې او برېټانیې مشرانو موافقه کړې ده چې د امریکا سره به د بشري مرستو پر سوال کې مرسته وکړي. اوباما زیاته کړه چې امریکا په نړۍ کې په هر جنجال کې نسی کولای چې ځان ورشکیل کړي خو کچيري داسې وضعیت رامنځته سي چې بشمیره بې ګناه خلک د قتلیام سره مخ وي نو امریکا نسی کولای مخسینی واړوي. خو ښاغلی اوباما وویل کوم وخت چې یو داسې عراقي حکومت جوړ سي چې پکښې ټول عراقیان ونډه ولري نو دا به ډېر اسانه وي چې ټول عراقیان د داعش د ډلې پر ضد ودرېږي. خو په آخره کې د عراق کړکېچ باید عراقیان په خپله حل کړي، نه امریکایي ځواکونه. او د کډوالو د خوندیتوب بشپړه مسولیت دی هم په غاړه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سپینې ماڼۍ نم د امریکا غږ د خبریال لویس رامیرس رپورټ واورېده. اوس د لوګر په مرکز پل عالم کې د مظاهرو په باب رپورټ چې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی را لېږلی دی.
مظاهره کوونکو چې شمیر شاوخوا 1500 کسانو ته رسیده په اداري فساد کې د لوګر دیوالی خاروال او ځینو نورو چارواکو د ښکېلتیا پر ضد شعارونه ورکول او د هغوی د برطرفه کېدو غوښتنه یې کوله. لاریون کوونکو د لوګر له مرکز پل عالم څخه کابل ته تیره شوې لوی لار هم د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو د موټرو پر مخ څو ساعته تړلې او د سړک دواړو غاړو ته زرګونه موټر اوسپرلی بند پاتې وو. مظاهره چانو په اداري فساد او د ځمکې په غصب کې د ولایتي چارواکو د ښکېلتیا د ثبوت په اړه ویل چې د لوګر ښار ته څیرمه د شنې ساحې په نوم ځمکې د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر سوداګرو ویشلې او اوس پرې لوړ پوړیزي ودانۍ جوړیږي.
افغانستان په څلور دیرسو ولایتو کې همدغه سپیره ولایت ته د څوک ټول خلک بیکاره بیروزګاره سي هر څوک راغلي دي.
مظاهره کوونکو له مرکزی دولت څخه غوښتنه وکړه چې دوی غږواوري او ملي ګډې ډېرې ځینو مشخصو کسانو د ګټو په خاطر نه قرباني کوي. دغو مظاهرهچیانو د لوګر د ښاروالۍ ریاست په مخ کې خیمې ووهلې او ګواښ یې وکړ چې که د لوګر والي ښاروال او په فساد ککړ ځینې نور چارواکي خپلو دندو ته استعفا ورنه کړي نو خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د لوګر ښاروال احمد خان الفت د مظاهره کوونکو دا تورونه بې اساسه بولي چې ګنې دوی د شخصي ګټو په خاطر د ښار پر شنه ساحه د سوداګریزو مارکیټونو د جوړولو اجازه ورکړې خو وایي چې دا کار یې تر قانوني پړاوونو وروسته کړی دی.
ساحه تجارتی و خدماتی ده عبت رسمی قانونی ستندل اصلاحی پلان جور سو ده وزارت شاسازی ده خواست خم منظور سو و اپس ده آقا منظوری نروس تدوی ده اجازه ده کار ورک ورس ما خوش بختان تاسی بینی چی دره منظر کار سرتر سیدن ده لهم پس درم منظر کار روان ده.
په همدې حال کې د لوګروالي له غرمې وروسته په یوه خبري کانفرانس کې له خبریالانو سره په خبرو کې یاده شوې مظاهره په پارلمان کې ځینو مشخصو کسانو د ګټو په خاطر وبلله. نیاز محمد امیری په اداري فساد کې د په ګډون د ځینو نورو چارواکو لاس لرل رد کړل خو وی ویل چې د ښارشنه ساحې د اړتیا له مخې تر قانوني مراحل وروسته پر تجارتي ساحې بدله کړې ده.
یو شخص غوښتنه ده کشکې دا د لوګر د ټولو وکیل صاحبانو د لوګر د ټولو سناتور صاحبانو د لوګر د خلکو غوښتنه ولی دا دی یو شخص غوښتنه ده چې لوګریان او زه په خپله په دې کم چې په دې کې ممکن شخصي ګټې مطرح یې که شخصي ګټې نه وای په دې کې
د لوګر والی نیاز محمد امیری له خلکو غوښتنه وکړه چې په اداري فساد او یا د ځمکو په غصب کې د ولایت د چارواکو د ښکېلتیا په اړه د شواهدو پر بنسټ عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغوی په ورپېژندنه کې مرسته وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
زمون غږ د واشنگتن نوري دلته په مخوستن د مخوستن 9:00 او 8:30 دقیقې د سات د خبرونو غټ کې زل بیا ووري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د جمعې د ماښام تر 8:00 پورې د دویم ځلي انتخاباتو د نتایجو تقریبا 2% بیا د سره څارلې او شمیرلې دي چې شاوخوا 15,000 صندوقه کېږي. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د شنبې په ورځ ویلې امریکایي قواوو د اربیل ښار نه بهر د تورستي قواوو هدفونه بمباري کړل چې د ښار په لور د پرمختګ مخه ونیسي او امریکایي ډیپلوماټان او نظامی پرسونل وژغوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا د پاوز په په بمباری و کې د داعش هغه نظامی وسایت لمن زول شوی دی چې هغه د کوردستان د پایتخت اربل ان پر ضد استعمالول شو. اسرائیل وایي دا به د اور لاندې خبرې ونه کړي په داسې حال کې چې د حماس افراطي ډلې د توغندۍ او د حملو په ځواب کې به د غزې په تړانګه باندې د بمباری ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې حال کې چې په نایجیریا کې دوه ناروغان د ایبولا په ساري ناروغۍ مړه شوي دي او جمهور رئیس ګورلک جانتن د جمعې په ورځ د ایبولا د موزی ویروس د مخنیوي په خاطر په ټول ملک کې بیړني حالات اعلان کړل. د سعودي عربستان چارواکي وایي سږکال به د لویدیځ افریقا د هغو ملکونو حاجیانو ته ویزې ورنکړي چې د ایبولا وبایي ناروغي پکې خپره شوې ده. د نایجیریا له پایتخت ابوجانا خبریال هیټر مردک د امریکا غږ لپاره یو رپورټ را لیږلی دی چې دا د زبې غټ ټکی درته ولولم. که څه هم چې سعودي چارواکي وایي سږکال به د لویدیځ افریقا د دریو هیوادونو سرایلون، لایبیریا او ګینی په زرهاو حاجیانو ته د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو له ویرې ویزې ورنکړي، د نایجیریا حکومت د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له دولت نه وغوښتل چې د حج په دوران کې دې د نایجیریا سره خپل ګډ سرحد د حاجیانو په مخ نه تړي. بزرګونو خلک د خپلو ویزو په انتظار دي. د ایبولا وژونکی ویروس سږ کال په فروری کې د لومړي ځل لپاره په سرایلون او ګینی کې خپور شو او بیا یې لایبیریا ته سرایت وکړ چې تر اوسه پورې 900 کسان وژلي دي او اوس په کراره کراره په نایجیریا کې هم د خپرېدو په حال کې دی. د نایجیریا په ډېرو سیمو کې ښوونځي تړل شوي دي، خو د نایجیریا د روغتیا وزیر انیباجی چوکو وایي چې حکومت د حج په موسم کې اضافي تدابیر نیسي او پوره کوښښ به وکړي چې د ایبولا د ساري ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. د سعودي دولت دی د نایجیریا حجانو ته د سفر اجازه ورکړي چې حج ادا کړي.
If we screen everybody that inbound, we can work with the authorities of
ما په ټول اوازه باندې پوره غور کړی دی. فکر کوم چې د سعودي عربستان له چارواکو سره یو ځای همکاري وکړو او هر څوک چې زموږ د ملک نه سږکال د دواړو ملکونو ترمنځ د ګډ سرحد له لارې اوړي په پوره غور باید معاینه شي او هیله لرم چې د سعودي چارواکي به هم عین شان کار وکړي. د ایبولا ویروس معمولا د خولې په لاره خپرېږي او یوازې ناروغ سره محض د جسماني تماس له لارې نه خپرېږي. چې د خلکو هجوم زیات وي نو ډېر امکان شته چې د یو ناروغ نه ډېرو خلکو ته سرایت وکړي. د نایجیریا د حج د ملي کمیسون رئیس صالح اوکینو وایي سږکال په لسګونو زره خلک د حج د ادا کولو اراده لري.
Just a few days ago we received the password for the processing of hajj visas.
څو ورځې مخکې موږ خپل پاسپورټونه د سعودي عربستان سفارت ته ولېږل او د حج د ویزې لپاره مخصوص لمبر راکړ. مناسبه باندې چې ټول حاجیان د ایبولا د ویروس له ویرې د حج د ادا کولو نه پاتې شي. د جماعت نصرت الاسلام په نوم د نایجیریا د مسلمانانو د یو مشهور تنظیم عمومي منشي خالد ابوبکر وای هر څه د خدای تعالی په لاس کې دي. زما عقیده دا ده چې د حج په دوران کې د ایبولا د ویروس خپرېدو نه دې څوک ایره نه کوي.
We hope God will help us stop it there so that it didn't even
دوا کو چې خپل ځاله خپل فضل وکي او دلته ودرای او هله مودا دا چې د حج سفر د شروع کېدو پورې به هر څه سم شي. نو موړه وای چې د نایجیریا حکومت پوره کوخه کوي چې د خپرېدو مخه ونیسي. د نایجیریا د ټول نفوس له جملې نه 50% مسلمانان دي او هر کال په لسګونو زر خلک حج او عمره ادا کوي. دا لومړی ځل دی چې د ایبولا ویروس په دومره کمه موده کې په لویدیځ افریقا کې خپور شو. دغه موزی ویروس اصلا په 1906 میلادي یعنی 1355 هجري شمسي کال کې کشف شوی و، خو سږ کال په دومره چټکۍ خپور شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان یې مجبور کړ په نړیواله کچه د مبارزې لپاره پروګرام اعلان کړي. په نایجیریا کې 13 میاشت د پاتریک سایر په نوم یو امریکایي مسافر چې په اصل له لایبیریا په هوایي الوتکه کې ابوجا ته راغی، نوموړی په روغتون کې مړ شو او کومې نرسې چې د هغه خدمت کو هم د دغه موزی ویروس له امله ناروغه شوه او د سه شنبې په ورځ مړه شوه. ځینې نور کسان یې اوس هم نیولي دي او د تېرې چهارشنبې په ورځ یو 44 کلن سعودي تاجر چې د اسرائیلو نه بیرته خپل هیواد ته راستون شوی د ریاض په روغتون کې مړ شو. ډاکټران وایي چې دا ویروس په هوایي الوتکه کې یو ځای نه بل ځای ته سفر کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د مطبوعاتو تبصری
د ساوث چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي دا سیخاری چې د افغانستان د جمهوریت ریاست دواړه کاندیدان چې د قدرت په سری اوګدل انجه روانه و دا واری به واقعا د یو ملي حکومت جوړولو ته غاړه کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې دغه سیاسي لانجې له امله د یوې ډېرې غټې ګډوډۍ د راپیدا کېدو ویره راپیدا شوې وه او له همدې امله د امریکا خارجه وزیر جان کیری کابل ته یو ناڅاپه سفر وکړ. دواړه راضي کړل چې خپل اختلافات وی خو تکړي او سږ کال د امریکا تر نظامی مشرۍ لاندې له افغانستان نه د ناټو د محاربوي ځواکونو د وتلو مخکې نوی حکومت جوړ کړي. د ساوث چاینا مارننګ پوسټ ورځپاڼه لیکي توقع ده چې د ناټو مشران به بله میاشت په برېتانیا کې د خپل عالي غونډې په دوران کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو د روزلو او نظامی مشورو ورکولو یو نوی ماموریت منظور کړي. خو د ناټو مشرانو خبرداری ورکړی وو که د جمهوری ریاست انتخابات کومه غوڅه نتیجه ورنه کړي او نوی حکومت په خپل وخت جوړ نه شو نو لویدیځ ملکونه به له 2014 میلادي کال نه وروسته پر افغانستان باندې خپل نظامی مرستې بندې کړي. د خاما پریس اجانس رپورټ ورکړی چې د هند د فولادو ملي شرکت به په افغانستان کې د 1.14 میلیارد ډالرو په لګښت د فولادو فابریکه لګوي. کله چې د افغانستان حکومت د قانونو نوی قانون نافذ کړي نو هند به د یوه نړیوال کنسورشیم په مالي او تخنیکي همکارۍ د فولادو د فابریکې په جوړولو کار پیل کړي. اجانس وای دا نوی قانون اوس د جمهور رئیس د منظوري او لاسلیک انتظار کوي. هند د افغانستان لپاره د فولادو او اوسپنې د نړیوال کنسورشیم مشري په غاړه لري چې څو دولتي او غیر دولتي شرکتونه پکې برخه لري. د خاما پریس اجانس وای هند چې د افغانستان د فولادو او اوسپنې په کنسورشیم کې 55% ونډه لري په پام کې لري چې د نوي حکومت د تشکیلېدو سره سم په کار پیل وکړي. اجانس وای د افغانستان حکومت لا مخکې دغه کنسورشیم ته اجازه ورکړې وه چې په حاجیګک کې د خامې اوسپنې په دریو قانونو باندې کار پیل کړي او په بدل کې نوموړي کنسورشیم ژمنه کړې وه چې 10.3 میلیارد ډالر به په افغانستان کې لګوي خو اوس یې خپل مخکینی پلان ته تغیر ورکړی. خپله سرمایه ګزاري کې 15% کمښت راوست. دا د امریکا واشنگټن دی او تاسې زمونږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اورئ او دا هم د افغانستان د څو مهمو خبرونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب د نن ورځې لپاره. کابل لوړه درجه 21 درجه، ټیټه 19 درجه سانتیګراد. قندهار لوړه درجه 30، ټیټه 20 درجه. هرات لوړه 22، ټیټه 21 درجه. جلال آباد لوړه 22، ټیټه 21 درجه. خوست لوړه 22، ټیټه 24 درجه. غزنی لوړه 40، ټیټه 18 درجه. کندز لوړه 22، ټیټه 21 درجه. او مزار شریف لوړه درجه 11، ټیټه 19 د سانتیګراد په حساب باندې. دا د افغانستان د څو مهمو کورونو د هوا حالات د سانتیګراد په حساب باندې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو محترمو اوریدونکو زمونږ دا دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو دریخ خبرونه په څو شیبو کې پیل کیږي. مونږ به نن ماښام بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. د خپلې ماښامنۍ خبرونې پورې تاسو په لوی او مهربان خدای باندې سپارو. ورځ مو نیکمرغه.